द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
د امریکا غږ ډیوا رادیو سهارنۍ درې ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. زه احمد فواد لامی یم. دا وخت دی په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې، په پېښور کې د سهار شپږ، او دلته په واشنگټن کې د پنجشنبې یا د زیارت د ماښام نهه بجې دي. په لومړۍ درې ساعته خپرونې کې چې د ډیوا رادیو نه خپرېږي، په لومړۍ نیم ساعت کې به یې خبری رپورټونه او خبرونه درواورم. لومړی هم د خبرونو سرټکی. د پاکستان نوې قومي اسمبلی به نن د یوې خاصې غونډې په ترڅ کې د هیواد نوی وزیر اعظم وټاکي. دې څوکۍ ته شهباز شریف هم امیدوار ولاړ دی، خو تحریک انصاف ګوند دعوه کوي چې دغه ګوند په پارلمان کې له 180 زیات ووټونه لري او عمران خان به د وزیر اعظمۍ څوکۍ وګټي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا راغلیږل شوی وفد پاکستان ته ویلي داسې قوانین دي جوړ کړي چې له مخې د ترهګرۍ، مالیاتي ملاتړ او منی لانډرنګ داسې جرمونه وګرځول شي چې مجرمین یې بهرنیو ملکونو ته سپارل کیدلی شي. او د افغانستان د غزنی ښار له جګړې څخه پاکستان ته د توندلارو د مړیو انتقال په پاکستان کې دننه او بهر بحثونه راپارولی دي. که څه هم د پاکستان حکومت دا رپورټونه ردوي، خو په سوشل میډیا رابرسیره شوي شواهد بل څه وایي. اوس هم خبرونه. ټاکل شوې ده چې د پاکستان قومي اسمبلی نن د جمعې په ورځ په خپلې ځانګړې غونډې کې د ملک نوی وزیر اعظم وټاکي. نن به د وزیر اعظمۍ څوکۍ ته دوه تنه کاندیدان ولاړ وي، یو د تحریک انصاف مشر عمران خان او بل د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف. خو په دې دوو کې یقین ته نږدې ویل کېدای شي چې عمران خان به د پاکستان د 19 وزیر اعظم په توګه وټاکل شي. د تحریک انصاف ګوند ویان فواد چودري ویلي چې دوی به په اسانۍ سره وکړی شي د وزیر اعظمۍ څوکۍ وګټي، ځکه په پارلمان کې ورسره له 180 نه زیات ووټونه شته. د پاکستان مطبوعات وایي چې د تحریک انصاف مشر د قومي اسمبلۍ د نننۍ غونډې نه وړاندې د ماسپښین په 2 بجو د خپلو پارلماني غړو غونډه راغوښتې ده. د منی لانډرنګ یا د تورو پیسو د سپینولو د مسلې په اړه ایشیا پاسیفیک نومي ګروپ د پاکستان له حکومت نه غوښتي دي څو داسې قوانین جوړ کړي چې له مخې ځایي چارواکي وکړی شي د بهرنیو ملکونو په غوښتنه ناقانونه سرمایې کنګل کړي او همداراز د ترهګرۍ مالی ملاتړ او د پیسو سپینول یا منی لانډرنګ داسې جرمونه وګرځوي چې له عملیې مجرمین نورو ملکونو ته مسترد کیدلی شي. پاکستان ته په دوره‌ای ای پی جی وفد د هیواد په قانوني چوکاټ کې نیمګړتیاوي هم په ګوته کړې دي. د دوی په وینا دا نیمګړتیاوي د پیسو د ناقانونه انتقال په قضیو کې د بهرنیو هیوادونو لخوا د دوه اړخیز قانوني مرستې غوښتنو په اړه د پاکستان غبرګون اغیزمنولی شي. د ایشیا پاسیفیک ګروپ پاکستان ته په دوره وفد کې د امریکا، ترکیه، چین او برتانیې چارواکي شامل دي. د پاکستان ځینو سیاستمدارانو او صحافیانو د هندوستان د پخوانی وزیر اعظم اتل بهاري واجپایي په مړینه خفګان څرګند کړی دی. د هندوستان پخوانی وزیر اعظم اتل بهاري واجپایي د زیارت یا پنځمې په ورځ د درې نوي کلونو په عمر د ورپېښې شوې ناروغۍ له امله مړ شو. واجپایي د بهاراتیا جناتا د ګوند یو مشر و چې درې ځله د هندوستان وزیر اعظم ټاکل شوی و. د تحریک انصاف یو بیان ګوند یو بیان جاری کړی چې تر مخه یې د نوموړي ګوند مشر او د پاکستان متوقع وزیر اعظم عمران خان هم د واجپایي پر مړینې سخت خفګان ښودلی او ویلي دي چې د واجپایي مرګ د منطقې په سیاست کې یوه خلا رامنځته کړې او په کار ده چې د سولې لپاره د هغه هلو ځلو ته د قدر ورکولو په خاطر هند او پاکستان د سولې په لور ګام اوچت کړي. سناتور مشاهد حسین هم د واجپایي مړینه یوه نه جبرانیدونکې ضایع بللې او ویلي دي چې هغه د سولې یو آیکن و. د افغانستان په غزنی ښار کې له سخت جګړې وروسته اوس دا خبره توده شوې چې ګنې په دې جګړې کې پاکستانیانو هم برخه اخیستې وه او د ګڼ شمېر مړي یې پاکستان ته لېږدول شوي دي. افغان چارواکي وایي چې د غزنی په 15 ورځنۍ جګړې کې له 400 نه ډېر بریدګر ووژل شول او په هغو کې پاکستانیان او د چچن خلک هم شامل وو. خود پاکستان خارجه وزارت دا الزامات نه مني او وایي چې په غزنی کې د پاکستانیانو د وژل کېدو کوم شواهد نشته. په همدې حال کې ځایی ذرایو وایس اف امریکا ته وویل چې د غزنی له جګړې څخه د وژل شویو کسانو مړی د پاکستان مختلفو صوبو ته رسیدلی دي. ځایی پاکستانی چارواکو امریکا غاک ته ویلي چې په افغانستان کې زیاتره وژل شوي پاکستانیان د مولا نذیر په ډلې پورې تړلي وو چې هغه د پاکستان د حکومت طرفدار ډله ده. روسله هغه چې د ترکیه یوې محکمې د امریکایي پادری اندرو برانسن د خوشی کولو دویم اپیل هم د شورو په ورځ رد کړ. امریکا بیا هم د ترکیه پر صدر رجب طیب اردوغان زور چولی چې هغه امریکایي پادری د خپل کور کې له نظر بند نه خوشی کړي. خو ترکیه هم ځان کلک کړی او د امریکا د فشارونو په جوابي اقدام کې پر یو شمېر امریکایي مصنوعاتو تعرفي یا درآمدتي ټکسونه اوچت کړل. څیړونکي وایي چې په ترکیه کې د امریکایي پادری او نورو بندي امریکایانو د خوشی کولو څخه د صدر رجب طیب اردوغان انکار د واشنگټن او انقره ترمنځ یو داسې بحران جوړ کړی چې ورځ په ورځ زور اخلي. په امریکا کې د صدر ډانلډ ترامپ او د میډیا د رسنیو ترمنځ ترنګلي اړیکې د پنځمې یا زیارت په ورځ وروسته له هغه نورې هم ورپسې خراب شوې چې د امریکا سلګونو ورځ پاڼو پر ځینو خبري رسنیو د صدر ترامپ د څو ځله لفظي بریدونو وروسته د هغه په جواب کې یو بې ساری او هماهنګ کمپاین پیل کړ. دغه کمپاین چې د مطبوعاتو د ازادۍ په ملاتړ شروع شو په کې شاوخوا 3500 ورځ پاڼو د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه اداري چاپ کړی. صدر ترامپ پرون په خپل ټویټر کې ولیکل چې د هغه په وینا د دروغجنو خبرونو میډیا د اپوزیشن ګوند کردار ادا کوي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګان ویلي چې د سکال نومبر میاشتې ته په نظر کې نیول شوی پوځي پریډ تر 2019 کال پورې وځنډول شو. اټکل شوی ده چې د صدر ترامپ په غوښتنه په واشنگټن کې پوځي پریډ به د هغه څه چې مخکې ویل کېدل اتیا میلیون ډالر ډېر لګښت ولري او دا پیسې به د امریکایي ټیکس ورکونکو له جیبه ځي. دا پوځي پریډ د اټکل مخې 2.2 میلیون ډالر لګښت غواړي. او روس وایي چې پر روسي، چینایي او سنگاپوري کمپنیو باندې د امریکا له خوا لګیدلې وروستۍ پابندۍ ویجاړونکې او بې ګټې دي. د امریکا حکومت د شروع یا چهارشنبې په ورځ پر دریو کمپنیو پابندۍ ولګولې او پر هغوی الزام ولګاوه چې ګنې له شمالي کوریا سره د نړیوالو پابندیو نه د تیښتې په برخه کې مرسته کوي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس هم د خبرونو تفصیلی رپورټونه. د ترهګرۍ د مالیاتي ملاتړ او منی لانډرنګ او د تورو پیسو د سپینولو د مسلې په اړه ایشا پاسیفیک نومي ګروپ د پاکستان له حکومت نه غوښتي څو داسې قوانین جوړ کړي چې له مخې ځایي چارواکي وکړی شي د بهرنیو ملکونو په غوښتنه ناقانونه سرمایه کنګل کړي او همداراز د ترهګرۍ مالی ملاتړ او د پیسو سپینول یا منی لانډرنګ داسې جرمونه وګرځوي چې له امله یې مجرمین نور ملکونو ته مسترد کیدلی شي. د څار ډالې را روان اکتوبر میاشت پورې دا چوکاټ پیاوړی کولو باندې هم ټینګار کړی او د هیواد په قانوني چوکاټ کې نیمګړتیاوي هم په ګوته کړې دي. اکتوبر په میاشت کې به دا ډله د پاکستان پرمختګ ته بیا کتنه کوي. محمد عالمگیر له نورو جزئیات سره.
د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانوني قاچاق یا انتقال مخه نیولو لپاره جوړ تنظیم اف اے ٹی ایف یا فنانشل اکشن ټاسک فورس لاندې کارکونکي پاکستان ته په دوره ایشیا پیسیفک ګروپ یا اے پی جی پاکستان څخه غوښتلي چې مناسب قانون د ځایي چارواکو تربیت چې د خارجي هیوادونو په خواست ترهګرو حسابونه کنګالولی شي او د ترهګرو مالی مرستو او د پیسو غیر قانونه انتقال باندې ککړ مجرمان خارجي هیوادونو ته سپارل یقیني کړي. پاکستان ته په دوره اے پی جی وفد پاکستان ته قانون کې هغه کمزوري اړخونه هم په ګوته کړي کوم چې د پیسو غیر قانونه انتقال په مقدمو کې د خارجي هیوادونو امداد په لار کې پاکستان جواب اغیزمن کول شي. اے پی جی بعد د پاکستان د لړکې پرمختګ بل جایزه را روان اکتوبر میاشت کې اخلي. تیر یوې هفتې راهسې پاکستان ته په دوره د وفد کې د غیر دولتي تنظیمونو د مخدره موادو قاچاق غیر قانوني دندو باندې خپلې اندېښنې هم څرګندې کړې دي. دی وفد کې د امریکا، ترکی، چین او برتانیې چارواکي شامل دي او دوی د مخدره موادو د مخنیوي لپاره جوړ فورس سکیورټی ایکسچینج کمیشن او قومي احتساب ادارې په حال اطمینان څرګند کړي، خو ویلي د دې ادارو د چارواکو د مت کې تربیت د غیر قانونه پیسو سارنې او د ترهګرې د مخنیوي قومي ادارې نیکټا کار نور هم خکېدل شي. وفتا خپل کارکردگی خودلو په مد کې پاکستان دریز اختیار کړی چې د جنوري کال 2015 نه واخلې د جون کال 2018 پورې دوی تر اوسه یو سل د غیر قانونه پیسو د انتقال کیسونه درج کړي. 2 میلیارډ پاکستانی روپے چې غیر قانونه پیسې و ضبط کړي دا او 225 کسانو ته د لړکی سزا اورولې. اے پی جی پاکستان کې د ترهګرو مالی مرستو مخنیوي او د غیر قانونه پیسو انتقال مخنیوي په مت کې د مرکز او د صوبو ترمنځ د نشت برابر رابطو باندې هم خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. د پاکستان نیوز ورځپاڼې لپاره کارکوونکي خبریال مهتاب حیدر ترمخه د هیواد موقتی خزانه وزیر ډاکټر شمشاد اختر وفد سره د ملاقات نه ډډه کړې ده او دوی د وزیر پر ځای د خزانه سیکرټري او د خزانه وزارت نور لوړ رتبه چارواکو سره لیدل کاته کړی دي. اے پی جی غنی پاکستانی ادارې د ترهګر مالی مرستو په موضوع پوره نه دي خبر او د ترهګر ډلو مطلب القاعده، حقانی ترهګر شبکه او د طالبانو خلاف اقتصادي بندیزونه نه دي پورته کړي. د غشان د وفد تر مخه پاکستان د ملګری ملتونو لخوا کله دم ګرځول شوی تنظیمونه لکه جماعت الدعوا، لشکری طیبه، جیش محمد، فلاح انسانیت، داعش تر هګر ډلې او حقانیانو خلاف هم سګام نه دی پورته کړی. اے پی جی دې مت کې پاکستان ته 14 شکایتونه هم کړی دي. اے پی جی وای پاکستان کې د ترهګرې یو شمیر کیسونه درج شوې دي، خو د ترهګرو د مالی مرستو په لړ کې درج کیسونو شمیره ډېره زیاته کمه ده. دوی مثال ورکوي چې د پلټنو کامی ادارې اف آی اے ترهګرې مخنیوي څانګې ته د ترهګرو د مالی مرستو 70 رپورټونه ترلاسه شوي دي، خو دوی خالي دغه کې 9 ترهګر تنظیمونو پورې تړلو کې بریالي شوي دي. دغه 9 کې هم 2 درولي شوي او 15 باندې کار روان دی. اے پی جی پاکستان تخپل دوره د زیارت پر ورځ مکمل کړي او خړ نوملړ نه اوس ته وتل لپاره پاکستان لبه نور لاس خپې هم وخلوي چې راتلونکو موده کې ځان دغه فهرست نه بهر کړي او تور فهرست ته پریونځي. پر راتلونکو اکتوبر او بیا جنوري کال 2019 کې به پاکستان بیا معاینه کیږي چې په خړ فهرست کې د پاتې کېدو، دین د وتو یا تور فهرست تر پریوتو فیصله به ستمبر کال 2019 کې کیږي.
تاسو زموږ غږ د امریکا غږ دیوا ریډیو نه اورئ. د افغانستان د غزنی ښار له جګړې څخه پاکستان د توندلارو د مړیو انتقال په پاکستان کې د نن او بهر بحثونه راپارولې دي. که څه هم د پاکستان خارجه وزارت دا الزامات نه مني، وایي چې په غزنی کې د پاکستانیانو د وژل کېدو کوم شواهد نشته، خو ځایي ذرایو وایس اف امریکا ته ویلي چې د غزنی له جګړې څخه د وژل شو یو کسانو مړی د پاکستان مختلفو صوبو ته رسیدلې دي. ځایي پاکستاني چارواکو هم امریکا غږ ته ویلي چې په افغانستان کې زیاتره وژل شوي پاکستانیان د مولا نذیر د ډلې وو. نوشیروان قلندر له نورو تفصیلاتو سره.
د افغانستان په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو ترهګر ډلو ترمنځ د سلور ورځو تودې جګړې وروسته د نړۍ په مطبوعاتو کې یو ځل بیا دا باس تود شوی دی چې پاکستانی جګړه ماران افغانستان ته د بې ثباتۍ لپاره ځي او هلته په عامو خلکو او امنیتي ځواکونو بریدونه ترسره کوي. د غزنی جګړې په اړه د افغان چارواکو د پنجشنبې په ورځ تازه معلومات هم مطبوعاتو سره شریک کړي دي. افغانستان کې چارواکي وایي د غزنی په جګړه کې تر 300 زیات ترهګر وژل شوي دي. په دې اړه د غزنی ولایت گورنر وحید الله کلیمزی وایس اف امریکا ته د دې لنډ حال صدا سره ویلې.
په دغه حملاتو کې تقریبا د 300 نه د باندې تورستان وژل شوي دي چې په دغه کې اویا کسه پاکستانی اتباو چې دغه جسدونه د مفکر او د ګیدان ترمن د جهانگیر په نامه بازار کې اوس د انتقال لپاره پاکستان ته ایښودل شوي دي.
خو د پاکستان خارجه دفتر لکه د وړاندې پرنګ یو ځل بیا د افغانستان دغه دعوی رد کړی دي چې پکې افغان چارواکي وایي تر یو پورې پاکستانیان د دغه هیواد سویل ختیځ غزنی ایالت کې په جګړه کې وژل شوي دي. د خارجه دفتر ویان ډاکټر فیصل د زیارت یا پنځشنبې په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس ته صدا سره ویلي.
غزنی، وی هاف ناٹ ریسیوڈ اینی ایویڈنس ٹو بیک اپ دیز سپوریس ایکوزیشنز اینڈ وی ریجیکٹ.
دی وای چې پاکستان د غزنی په جګړه کې د پاکستانی وګړو د موجودګۍ ټول تورونه ردوي او زیاتوي دغه ټول تورونه بی بنیاد دي، ځکه چې تر اوسه دوی ته د افغانستان لخوا په دې اړه څه شواهد نه دي ورکړل شوي. اخوا بیا د افغانستان د دفاع وزیر سید غفور احمد جاوید بیا وایي چې په دغه جګړه کې د پاکستان په شمول د چچنیا او نورو هیوادونو وسلوال هم موجود وو او دوی لګیا دي د یو یو مړی په جنګلا او د هغه تفصیل راجمع کوي او ډیر ضربه دغه په ډاګه کړي. سید غفور جاوید وایي صف امریکا ته نور صدا سي وایي د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د پاکستان په سوشل میډیا باندې هم داسې ویډیوګانې او عکسونه خپاره کړی شوي دي چې پکې د وژل شوو وسلوالو پلویان خلکو ته د روړل شوو تنانو په جنازو کې بلنې ورکوي. د پاکستان په سوشل میډیا کې دا وخت پاکستانی ولس ترمنځ په دې موضوع یو تود باس هم روان دی. څوک دغه تورونه بلي او څوک ورته خ کاروای او څوک بیا د پاکستانی وسلوالو افغانستان ته اړولو بیا په کلکه غندنه کوي. د عوام نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک امریکا غږ ته ویلي که پاکستان هر څومره د داسې خبرو ردونې وکړي خو په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو په جګړه کې ګډون د حقیقت نه سترګې پټول دي او دا ښه خبره نه ده، بلکې د دې مسلې حل لټول پکار دي. افراسیاب خټک نور صدا سي وایي
چې کوم بډي راول شي دلته کې په سوشل میډیا باندې خپل ځري سازمانونه دي چې هغه د دې مړو عکسونه ورکړي دي، جنازو عکسونه ورکړي دي او یو قسم ته په فخر سره دا ویل دي چې دا خلک الته کې وجل شوی دي او راول شوی دي او جنازو ته خلک را بلل دي. نو دا څه پټي خبره نه دي، مګر دلته کې متاسفانه چې پاکستان حکومت ځان خپل کړی دی. ما په اواز زیاته پر اوچت کړو چې دوی باید توضیح ورکړي چې دا ولې کیږي او ولې د پاکستان دولت د دې کارونو مخه نه نیسي، ځکه چې دلته کې په دې خبره چې کیږي نو پاکستان دولت د دې مسولیت نه ځان نشي خلاصولی.
افغانستان کې ځواکونو څو څو واره داسې وسلوال میډیا ته وړاندې کړي دي چې د پاکستان نه د جهاد په نیت افغانستان ته ځي، لکه چې سموده وړاندې د پنجاب مظفرګړ سره تعلق لرونکي دی یو هلک افغانستان کې را گرفتارې ورستو میډیا ته خپل حال صدا سره وړاندې کړو.
پاکستان کې رہنے والا ہوں، صوبہ پنجاب، ضلع مظفرګړ، تحصیل کوټ دو، اور ہماری ایک وہاں دریا کے قریب بستی ہے، وہاں جیش محمد اور لشکر جھنگوی.
دیوی چیزه د پنجاب مظفرآباد اوسیدونکی هم د دوی په سیمه کې جیش محمد او سپای صحابه والا خلک دي چې ځوانان افغانستان ته د جګړې لپاره تیاروي.
وہاں دیگر کی نماز پڑھی، دیگر کی نماز پڑھ کے پھر وہاں سے پیدل روانہ ہوئے افغانستان.
زه هم یو ورځ د کور د دوی سره اول د خیبر پختونخوا ټانک او بیا جانی خیلو سیمه ته لاړم او د هغه ځینه افغانستان ته وړیدم. د پښتون تحفظ مومنټ یو مشر علی خان وزیر چې د جولای 15 منټه په ټاکنو کې د قومي اسمبلی غړې هم جوړ شوې دي، په ټویټر خپل اکاونټ باندې لیکلی دي چې دا ډیره د شرم خبره ده چې د افغانستان نه پاکستان ته د خلکو مړي راوړل کیږي او دا حالات به نړۍ دې ته وهڅوي چې پاکستان د ترهګرو سره د مرستو په تور لیست کې واچوي. که پاکستان دا پالیسي بدله نه کړله نو دا به ملک د تباهۍ خواته بوزي.
او اوس ورسیږي په نړیوالو مطبوعاتو کې مهمو لیکونو ته. دا ځل زموږ همکار مختار خلیل صاحب په واشنگتن ټایمز ورځپاڼه کې د ایران په اکله یو مطلب ته کتنه کړې ده.
یورپی یونین تیره هفته ایران سره د عالمی طاقتونو د شوی اټومي لوزنابي په حق له یو بیان جاری کړی دی. نن د امریکای په مشهور اخبار واشنگتن ټایمز کې د یورپی یونین د دې بیان پر وړاندې کې د ایران په حق له یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د اسلامي جمهوریت تصور. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د یورپی یونین د بیان مطابق ایران سره شوی اټومي لوزنامه د خپل مقصدونو سره په مکمل سمون کې قائم ده، ځکه چې د اټومي توانایي د عالمی ادارې په یو لسو ریپورټونو کې پرله پسې ویلې شوې دي چې د ایران اټومي پروګرام په مکمل توګه امنناک دی او یورپی یونین تمه کوي چې ایران به د لوزنامې مطابق په خپلو نورو ټولو لوزونو هم عمل وکړي. د واشنگتن ټایمز په مضمون کې د اټومي توانایي د نړیوالې ادارې د یو پخوانی لوی افسر اولی هاینن د اختلافي بیان ذکر هم شوی دی، په کوم کې چې د ویلي دي چې د اټومي توانایي د نړیوالې ادارې لکه د یورپی یونین په شان د دې خبرې تصدیق نه نه دی کړی چې د ایران ایټمی پروګرام کې نه پرم نه دی. د ایران د ایټمی پروګرام د پرم نه کېدو په حق له حتمی او تصدیقي بیان صرف د ایټمی توانای نړیواله اداره ورکولی شي او نړیواله اداره دا وخت د ایران د ایټمی پروګرام د جاج اندازې اخیستو په کار کې لګیا ده. دی وایي چې د اسرائیل خفیه ادارې موساد چې اوسس د ایران نکم ایټمی مواد یا دستاویزات په غلا بهر ته وړي دي، د هغو نه د ایران په ارادو او منصوبو ډیر شکونه پیدا شوي دي، ولی یورپی یونین د اسرائیل د خفیه ادارې په معلوماتو یقین نه کوي. خو اولی هاینن په خپل خبره ټینګ دی او وایي چې نن ورځ چې د ایران کمی سرگرمی دي، د هغو تر مخې چاته هم د وینا ضرورت نه دی پاتې. په دې سرگرمو کې مختلفو ملکونو کې ترهګرو له د پیسو ټکو او د تربیت ورکولو، د شام د بشار الاسد د خپو مضبوطولو، په یمن کې حوثی یاغیانو ته د وسلو رسولو، افغانستان کې القاعده سره د تړلو جنګي ډلو د مرستې کولو او د ایټمی وسلو اړوونکو میزایلونو تیارولو کارونه شامل دي. واشنگټن ټایمز چې ایران د خپلو مخالفینو ایرانیانو بهر ملکونو کې د مخینه د لری کولو ټول کوششونه کوي. د هالند حکومت سمود وړاندې هغه ایرانی سفارتکار د ملک وستی دي چا چې د ایرانی حکومت مخالف احمد مولا نیسی وجلې دی. مضمون زیاتی چې د ایران خفیه ایجنټانو د تیرو ډیرو کلونو راسې په یورپ کې د قتل و غارت او ترهګرۍ کارونو ته لاس اچولی دی. واشنگټن ټایمز لیکي چې په یورپی یونین کې د شاملو ملکونو د چارواکو د ایران په لوري دریس کې هیڅ فرق نه دی راغلی. د یورپی یونین د خارجه معاملو مشر فیډریکا نه چې په دې لړ کې تپوس شو چې پیرس کې د بمونو خلاصولو د یو کوشش شاته د ایران نوم اخیستی کیږي، نو بیا ولې یورپی یونین ایران سره خپله راشه درشه نه ختموي؟ نو په جواب کې هغې ووي چې د پیرس د بمونو خلاصولو غوندې کارونه یو درېمګړی ورانکارې تنظیم کوي چې مقصد یې د ایران او یورپی یونین خپلو کې زړه بدول دي. واشنگټن ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دي چې په ایران د صدر ترامپ لخوا د بندیزونو د بیا لګېدو کار هم څه خوند نه دی کړی، ځکه چې زیات یورپی ملکونه او د دوی کمپنۍ ایران سره هغه شان تجارت کوي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو نه د خبرونو تفصیل ته ادامه ورکوو. په امریکا کې د زیارت په ورځ نږدې 3.5 سوه خبری سازمانونو په یو ځل داسې ادارې چاپ کړي چې په هغو کې د مطبوعاتو د ازادۍ دفاع شوې ده. آزادو رسنیو دا کار پر رسنیو باندې د صدر ټرمپ د لفظي بریدونو په جواب کې کړی دی. نور تفصیل به له نصیر کاکړ نه واورو.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ نږدې خپل هر سیاسي غونډه کې په مطبوعاتو سخت نیوکې کړي. صدر ترامپ او د هغه انتظامیا فکر کوي چې د امریکا ډیری غټي رسنۍ له دوی سره سم چلند نه کوي او ژورنالیستان وایي د صدرتي انتقاد سره مخ کې د اکثره د دوی د وظیفې برخه وي. د خلکو د دشمن په توګه تورونه ور باندې لګیدل د ځینو لپاره د قبول وړ نه دي. د امریکا تر 300 زیاتې خبری ادارې د باسټن ګلوب لخوا تنظیم شوی یو کمپاین کې برخه لري چې په خپلو مقالو کې په دې اړه کلک غبرګون څرګند کړي او وایي چې د آزادو رسنیو په ضد ناولې جګړه باید ختمه کړل شي. د لومړي بدلون په نوم د څېړنې د ادارې مشر لاټا ناټ وایي
دی ریزن دیر ډوینګ دیز ایډیټوریلز از بیکاز دی کریټیسیزم اف دی پریس هاز بین سو بلیتنت. اټس
دغه رسنۍ چې کومې مقالې خپروي د دې تر شا علت دا دی چې مطبوعاتو باندې نیوکې ډېرې زیاتې مخامخ دي. دا ډېرې تکراری دي، نو دا یو ډول په خپله برخه کې جوابي اقدام دی چې امریکایان د آزادو رسنیو په مهموالي پوه کړي. په مطبوعاتو باندې د صدر ډونلډ ټرمپ بریدونه د صدرتي ماڼۍ یو عادي کار ګرځېدلی دی چې رسنیو ته د خلکو دشمن وایي.
فیک فیک ډیسګاستینګ نیوز.
دروغجنه دروغجنه د کرکی وړ رسنۍ. د صدر ترامپ سرګندونو دغه نیوکې راوپارولې چې هغه په ولسواکۍ کې د مطبوعاتو خپلواک رول ته احترام نه کوي. خو د سپینې ماڼۍ ویاندی سارا ساندرز دغه ادعاګانې رد کړي او تورونو ته دوام ورکړی.
Frankly, if we want to look at who's creating divisions in the country, I think the media has done more to divide this country.
هغه وای په ښکاره توګه کومو ګورو چې څوک په هیواد کې تقسیم جوړوي، نو زما په ګومان مطبوعاتو په دغه هیواد کې ډیر زیات تقسیم جوړ کړی. خو د ګیلپ یو تازه نظر پوښتنه وایي چې د مطبوعاتو په وړاندې د امریکایانو منفي نظر ضروری نه ده چې صدر ترامپ جوړ کړی وي. د ګیلپ مشر مدیر فرانک نیوپورت وایي
When you look at the overall numbers, we don't see huge changes in the Americans' perceptions of the media. Maybe ticking up a little up, not down, because Democrats have become a little more defensive about the media. But
هغوی کچری تاسو ټول ټال شمیرو ته وګورئ نو تاسو د مطبوعاتو په اړه د امریکایانو په نظر کې څه غټ بدلون نه وینئ. مطبوعات شایي چې لوړ غورځي، لږ لوړ، لاندې نه. په دې چې ډیموکراټان د مطبوعاتو څخه په دفاع کې لږ نور مخې ته راغلي، خو زه به بیا هم په دې ټینګار کوم چې موږ تر صدر ټرمپ څو کلونه مخکې هم د مطبوعاتو په اړه منفي رویه لیدلې ده. د رسنیو په وړاندې مخالفانه رویې د تحفظ اندېښنې هم راپارولې دي. په امریکا کې د مطبوعاتو د ازادۍ څارونکي وایي په کال 2013 کې 130 امریکایي خبریالانو باندې حملې سوي دي.
او د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ، یوې ادارې ته چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو په محکمه کې د وسلو د قابو ساتلو د دفتر نائب خارجه وزیر یلیم پابلټ تیرو ورځو کې واشنگټن کې د ایټمی وسلو د نه خورېدو د لوزنامي یا د کیمیایي وسلو د لوزنامي د ایران او د شام لخوا د خلاف ورزو د ذکر کولو په موقع ویلې دي چې دغو دواړو ملکونو په دې قسمه خلاف ورزو ټولو ذمهوارو ملکونو له مسلې پیدا کړي دي. ډاکټر پابلټ دا خبره په ګوته کړه چې د صدر ډونلډ ټرمپ په مشرۍ کې د امریکې د قومي سلامتیا جوړ شوې حکمتي عملیه کې دا غږ شوی دی چې د غټې تباهۍ کولو د وسلو د خورېدو د مخنیوي لپاره اقدامات پکار دي، او بل دا چې دا قسمه وسلې دې په مکمله توګه ختم کړي شي. په دې حکمتي عملیه کې د لوی تباهۍ د استعمالونکو خلکو خلاف د اقداماتو کولو غږ هم شوی دی، هغه که ریاستي خلک وي او که غیر ریاستي. نائب خارجه وزیر پابلټ خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې د شام د اسد حکومت د بین الاقوامي اصولو خډاګي دا خلاف ورزي کړې ده. د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم شریک تحقیقاتي نظام او ملګرو ملتونو په صفه ټکو کې ویلي دي چې د شام حکومت د خپلو خلکو خلاف د کیمیایي وسلو د استعمال ذمہوار دی. شام د ایټمی وسلو د نه خورېدو د لوزنامي منلو نه هم انکاري دی، او د ایټمی توانایي د بین الاقوامي ادارې حفاظتي شرطونو ته هم غاړه نږدي. صدر اسد د شام په دیر الزور سیمه کې د پلوټونیم تیارولو د یو ریئکټر د خفیه تعمیر کار شروع کړی وو، خو اسرائیل په کال 2008 کې په هوایي حمله کې دغه ځای تباه کړو. شام د ایټمی توانایي د عالمی ادارې لخوا د دغه ریئکټر تحقیقات کوونکو سره د ملګرتیا کولو نه هم برابر انکاري دی. تر څو چې د ایران او د ایران د ایټمی مقصدونو تعلق دی، نو امریکا ایران سره د شوي ایټمی لوزنامې نه په مئی کې رستو شوي ده، ځکه چې په دغه لوزنامه کې زختي سنگینې خامې موجودې دي. نائب خارجه وزیر پابلټ وویل چې د لوزنامې په غټو نقصونو کې یو دا دی چې په دې په ایران دا قدغن نه دی اخوی شوی چې دې به ایټمی مواد چری هم نه پیدا کوي. دین علاوه لوزنامه کې د ایران د ایټمی موادو د تصدیق بندوبست هم د ډېری مودې پورې نشته. او دریمه او د ټولو نه د فکرمندۍ خبره دا ده چې په لوزنامه کې د ایران د میزایلو او د کیمیایي وسلو په پروګرامونو هیڅ بندیز نه دی لګولی شوی. نائب خارجه وزیر د قومي سلامتیا په حکمتي عملیه کې د صدر ټرمپ د دې سوچ د شاملولو ذکر هم وکړو چې د دنیا لپاره دا وخت د زورنې خبره دا ده چې د یو څو بیلاري حکومتونو د لاسه د ټولو آزادو او مهذبو ملکونو د اصولو خلاف تیا کیږي. د دې قسمه ملکونو جواب دا دی چې هر وخت دی د دوی سارنه کولی شي، او دوی چې د بین الاقوامي قانوني لوزنامو یا د خپلو ذمهوارو کومه ډاګي د خلاف ورزي کوي، د هغې پوره احوال ساتل پکار دي، او بیا د دوی خلاف مناسب اقدامات کول پکار دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.